په کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو بل خبرونه تابع هم زفر با ظاهر شارق لستر ته وایم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یو لاندې خبري برخه هم لرو چې په کابل کې د پرونی خونړې چاودنې جزئیات او د غرض خبرګونونه به دروورو. خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، د افغانستان سیمهنړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل په پرونی چاودنه کې 50 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي. د روزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یوه نفوذي برید کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي، او روسیه نن په دوهمه نړیواله جګړه کې له پخواني شوروي څخه د نازی آلمان د ماتې د شپږمې میکلیز په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنه تر رسیدلی. د دغه وزارت وین طارق آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې د برید طالبانو کړی.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سباند 500 پجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
یعنی طالبا هست.
خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. تر دې بریده وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په ویلا می کې طالبان د پرونی برید مسؤول وبلل. د بریده چې د سید شهدا په نامه د انجونو یو شونځي ته څیرمه سوی د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سخت الفاظو وغندل سو. د روزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یوه نفوذي برید کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد عمر شیرزاد تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیر شپه د کمربند په پوستو کې په یو پوست کې یو نفوذي کس خپل څلور ملګري په شهادت رسوي. د درو نفرو د مقاومت سره مخامخ کیږي. وروسته تر ډیر مقاومت په چیرته بریالی کیږي.
شغلی شیرزاد زیاتوی چې یاد کس ترتیشت اورسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایی برید کې ل خپل نور او طالب ملګرو سره یو ځای وژل سو. بل خو دا روزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسی زوی ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د تیر شپې په نفوذي برید کې لس پولیس وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخو د لوګر امنیه قمندانې وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیه قمندانې وایند ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه اخیستی. زموږ غل ازادي راډیو وري. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې له پخوانی شوروي څخه د نازی آلمان د ماتې د شپږمې میکلیز په مناسبت خپل پوځي ځواک ننداري تجدي. دا مراسم په ټول هیواد کې په پوځي پرېډونو ترسره سي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د دوغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پرېډونو کې 2000 سرتیری او 191 پوځي وسایت ننداري ته شول کېږي چې الوتکې او هلیکوپټر به هم د دې مراسمو بدرګوي. ولسمشر پوتین له 2000 چې وخت رسیدلی یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په پوستونو کې لیوالتیا شو دلی چې د پخوانی شوروي او روسیې د تیرو سمبولونو په بیا ښکار کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوي. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شوي ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډیر شوی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو په وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکبیونکي ګاز او بهیس کوونکو لاسي بمونو څخه کار اخیستی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د شنبه پر ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د آکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کانفرنس ته وویل:
ژاپل تر کلیرمن Les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړې نستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس به رسول مرني مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړی چاودنی سخت خبرګونونه را پرولې. بیلابیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو د پېښې د منلو بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښې کې لشته لږه 50 کسان وژل شوي دي او تر سلو ډیر ټپیان دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کابل په دیر لسمه امنیتی حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللې ویلي، په دغه چاودنو کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پېښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي رادیو ته ویل:
کله چې پولیسو ختاسي میتورسیدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونو ټول مراجعینو ډاکو امبولانسونو پر لپسې تګراتک کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپې سوی وای زیات زده کوونکې ډارې دي. د
شموزایي چې در محل حادثه بوده
د پېخې په سیمه کې زده کوونکې چې لا به سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
د جمهوریت ریاست په لامه کې د سید الشهدا پونم دنجونو شونځي ته څیرمه پرونی چاودنی د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او توتريخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو د چې د اوسنی بحران سولایز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي. اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګل ټول خو سه خصوصا له طالبان څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي ترڅو د افغانستان خلک اختر خوشاله ون منځي. ټول طرفونه سولې غواړي متروس هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملی اقدامات ندي شوي او ندي کول شوي.
د وسلولو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کار بللې چې د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنی بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د ټوریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یوه ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بېګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیشه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلي دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونې ته ورسو د کابل چاپ د ورځپاڼو غټکی به واورو.
هشت سوبلی کلی په کابل کې د سید الشهدا په خونځي موټر بمبرید د بشریت په وړاندې جنایت دی او دا په نورو خونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکه سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار سوي چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په خونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بیلګې دي. د لیکوال پاند د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي ځکه د لیکوال پان د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوې ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي ترڅو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تیرو شلو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالات کې دي دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالات راووځي فعال تهاجمي حالات خپل کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي له دې سره پخوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسۍ هم کار وکړي ترڅو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بله لاره نسته.
د سندرو میلمانه او که نظر که سو پکار د درویشانو خود با اوینی وقار د درویشانو پد غلار با خود رسول تا ورشی که سو تکوی پلار د درویشانو بیان کرو کردار ددر ویشانو